द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो रिदुनको द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे نن د خالی روز کال 2018 د دسمبر د میاشتې ولسمه نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د سحر 8:30 بجې په کابل کې د سحر 8 بجې دي او دلته په واشنگټن ډي سي کې د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده او د جمعې شپې 10:30 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دینیم ساته سحرنه خبری خبرونه کې درته زما وش چلیل یو وری بیا هر کلی وایم اړوم به تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سټکو ته د امریکا صدر باراک اوباما د جمعې په ورځ یو خبری کانفرنس ته ویلي د شام حلب ښار کې د بې ګناه خلکو په وژنه کې د صدر بشار الاسد سره روس او ایران هم یو شان ذمہوار دي
When kids were being shot by snipers, I felt responsible when millions of people had been displaced.
زه خپل ځان هم ذمہوار ګڼم کله چې واړه ماشومان په ډزو وشتل کیږي زه ځان ګرم ګڼم کله چې په ملیونونو خلک بې کوره کیږي
د شام حلب خار نه د عام خلکو د وتو عمل ځنډولې شوې دی چې لکبله په زرګونو خلک خار کې گیر دي اخوا د ملګری ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویل دي چې حلب د دوزخ نظارې پیش کوي
د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون هم د یو کانفرنس پر مهال ویل دي مون ټول په ګډه د سوریه خلک د ناکامۍ سره مخ کړی دي او په سولې راوستو کې پاتې راغلی یو
امریکا ویل دی چې د چین سمندري پوز په سویلی چین سمندر کې په اوبو کې تحقیقونکي د امریکا یو ډرون نیولې دی او د دې واپس کولو لپاره امریکا چین ته رسمي خواست کړې دی کډرمن اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسې سرټګی تاسو اوریدل اوس د خبرونو تفصیل باندې کوو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د امریکا صدر باراک اوباما ویلی د شام کشاله د هغه د دورې حکومت تر ټولو سنگینه کشاله ده او د شام په حلب خار کې د بیګونه خلکو په وژنه کې د صدر بشار الاسد سره د هغه ملګری روس او ایران هم یو شان ذمہوار دي نوموړي دا خبره نن خپل د کال په اخره کې کیدونکو خبری کانفرنس ته کړې چې د دې د حکومت اخري خبری کانفرنس هم دی نوموړي د شام په اړه د امریکای د صدر په حیث خپل ځان هم ذمہوارو بلل او ویل زه ځان ذمہوار ګڼم کله چې واړه ماشومان په ډزو وشتل کیږي زه ځان ګرم ګڼم کله چې په ملیونونو خلک کډې کوي ښاغلی اوباما د شام په حلب خار کې د جمعې د ورځې د تشدد سخت غندنه وکړه او په بې پلوه مبصرینو غږ وکړو چې جګړه ځپلې حلب خار نه دی د ګیرو خلکو راوستلو عمل پیل کړي په شام او عراق کې د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د شام پلمیرا ښار ته نږدې د روسي او شامي عسکرو نه نیولې شوې څوارلس روسي ټینکونه تباه کړې دي د پینټاګون ویاند نیوي کیپټن جیف ډیویس د جمعې پر ورځ خبري اعلانو ته ویلي دي چې د ائتلاف لخوا په هوایي بریدونو کې درې د توپخانې مرکزونه دوه د داعش کنټرول لاندې ودانې او دوه جنگي ګاډي هم تباه شوې دي اخوا د ملګري ملتونو تلونکي سیکرټري جنرال بان کی مون د جمعې په ورځ په خپل آخري خبري کانفرنس کې د شام حلب خار ته دوزخ ویلي هغه زیاته کړې ده چې موږ د شام ولس ته امن وړاندې کولو کې ناکامه شوي یو او امن به صرف هغه وخت پر ځای کیږي کله چې د کرکجنه جرمونو احتساب وشي نن وړاندې د جمعې په ورځ روس ویلي وو چې د شرقي حلب نه د عام ولس او د یاغینو د وتو عمل سرته رسیدلی دی خو د اپوزیشن مشرانو وینا ده چې اوس هم په زرګونو خلک هلته موجود دي او د ایران په ملیشي او حزب الله باندې یې تور لګولی چې د ښار نوتونکې آخري کاروان کې ګڼ شمېر نارینه یې وژلې دي د شام حکومت مخالف مشرانو تر مخه د جمعې په ورځ د حلب نوتونکې د 800 کسانو کانوای چې پکې یاغین هم شامل وو د ایران په مشرۍ کې ملیشیا لخوا په جسر الحج ولسوالۍ کې ودرول شوي وو او یو شمېر کسانې وژلې شوې دي امریکا د داعش مشر ابوبکر البغدادي په سر انعام دوچنده کړې دی د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ د انعام پیسې د 10 میلیونه نه 65 میلیونه ډالر ته سیوا کړې او زیاته کړې ده چې په وروستیو کلونو کې د بغدادي لخوا خطر کې ډېره اضافه شوې ده او د امریکایي چارواکو وینا ده چې د چین سمندري پوز په سویلي چین سمندر کې نړیوالو اوبو نه د امریکایي سمندري پوز یو ډرون نیولی دی چې په اوبو کې کارول کیږي امریکا د دې ډرون واپس ترلاسه کولو لپاره د چین نه رسمي خواست کړې د امریکایي چارواکو وینا ده چې د دې ډرون نوم اوشن ګلایډر دی او دا په اوبو کې د درجه حرارت تجزیې په غرض استعمالیږي د پینټاګون ویاند کیپټن جیف ډیویس خبري اعلانو ته ویلي چې دا ډرون په اوبو کې دفاعي سروي کوله نه چې کومه پټه کاروي. هغه زیاته کړې چې په دې باندې په واضح ټکو کې لیک وو چې دا د امریکا ملکیت دی او څوک به د اوبو نه وباسي. د امریکا وینا ده چې دا پیغه په سویلي چین کې د فلپاین د پوزي بندر نه 50 میله شمال غربي اړخ ته مخې ته راغلي. د پینټاګون لخوا یو بیانیه کې ویلي شوی دي چې امریکایي سمندري جاز د ریډیو په لار د چین سمندري جاز نه د ډرون واپسې غوښتنه وکړه، خو چینی جاز دا خواست نظر اندازه کړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنه خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیوا ریډیو سره د فیسبوک تلاري هم ملګری جوړې دي شي. وی او ای ډیوا زموږ د فیسبوک د پاڼه پته ده، او د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې قدر من اوریدونکو تاسو یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتئ شي، چې پکې ساينس په اړه ویډیو رپورټونه واخله، د صحت، د ترڅنګ آرټ او هنر، او د ترڅنګ سیاسي موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم شامل دي. او اوس وړاندې کوم به رپورټ د امریکا صدر باراک اوباما د جمعې په ورځ د خپل دور حکومت آخري خبری کانفرنس په وخت ویل دي چې نوموړي د شام پړه د امریکې صدر په حیث خپل ځان هم ذمہوار بلي، او د ویل دي چې د شام کشاله د هغه د دور حکومت تر ټولو سنگینه کشاله ده. خاغلی په دې موقع ویل چې هغه د شام د کشالې د ختمون پړه د غوښتنو نه خبر دی، خو دا کار بغیر د پوره پوځي مداخلت نه کیږي. هم په دې باندې یو تفصیلی رپورټ زموږ همکار بختور شان اورو.
د امریکای صدر باراک اوباما ویلي د شام کشاله د هغه د حکومت تر ټولو سنگینه کشاله ده، او د شام په حلب خار کې د بیګناه خلکو په وجنه کې د صدر بشار الاسد سره د هغه ملګري روس او ایران هم یو شان ذمہوار دي. نوموړي دا خبره نن خپل د کال په اخره کې کیدونکو خبری کانفرنس ته کړې ده، چې د حکومت اخیره خبری کانفرنس هم ده. نوموړي د شام په اړه د امریکې د صدر په حیث خپل ځان هم ذمہوار وبله او ویل
I felt responsible when kids were being shot by snipers. I felt responsible when millions of people had been displaced.
زه خپل ځان هم ذمہوار ګڼم کله چې واړه ماشومان په ډزو وشتل کیږي. زسان گرم گنم کله چې په ملیونونو خلک بے کوره کیږي. خاغلی اوباما د شام په حلب خار کې د جمعې د ورځې د تشدد په سختو ټکو کې غندنه وکړه، او په بے پلوه مبصرینو یې غږ وکړو د جګړه ځپلي حلب خار نه د غیر خلکو د رويستلو عمل د تیز کړي. نوموړي په دې موقع وویل هغه د شام د کشالې د ختمون په اړه د غوښتنو نه خبر دی، خو دا کار بغیر د پوره پوځي مداخلت نه کیږي، او د پوځي مداخلت لپاره نړیوال قانون موجود دی چې دا غینې بغیر یو بل ملک ته پوزونه نشي لګل کېده. د منتخب صدر ډانلډ ترامپ په اړه د یو پښتنې په جواب کې صدر اوباما وویل ترامپ لا د انتخابي مهم نه د حکومت چلولو لور ته روان دی، او په انتخابي نارو او عملی حکومت چلولو کې لوی فرق دی. نوموړي په امریکا کې شوي انتخاباتو کې د روس لخوا د انټرنیټ د لارې په لاس وهنه تبصره وکړه، او ویل کله چې د ته پته ولګېده نو د نیغ په نیغه د روس او چین نه تپوس وکړو.
In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most effective way to ensure that that didn't happen was to talk to him directly.
تیر د ستمبر په میاشت کې چې کله ماته معلومه شوه چې د روس صدر پوتین او چین د امریکې په انتخاباتو کې د مداخلت کوشش کوي، نو ما نه پنیغه هغه ته خبرداري ورکړو چې دغه کار بند کړي، ګنی سختي نتیجې به را برسېره شي. دا غی ورستو دا سکه نه خینه دي ښکارا شوی، خو د ویکیلیکس لخوا انکشافات شوی دي چې روس په انتخاباتو کې خپل کار کړي. نو موړي په خپل اخیری کلیس کانفرنس کې د امریکې د انتخاباتو، د اقتصاد او نوې حکومت ترڅنګ د شام په کشاله، په جنوبی سودان او یو شمیر نورو نړیوالو مسلو خبرې اترې وکړي.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
گر ګران اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی اسټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. د ډیوه ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې هم اوریدئ شئ. www.voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس د شام په هکله یو رپورټ وړاندې کوو. د شام حلب ښار نه د عامو خلکو د وتلو عمل ځنډول شوی دی او له کبله په زرګونو خلک په ښار کې ګیر دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویلی چې حلب د دوزخ نظارې پیش کوي. هم په دې موضوع باندې یو رپورټ زموږ همکارې منزه شهید نورو.
د سوریه جګړه ځپلي خار الیپو څخه د خلکو د وتلو پروسه درول شوې ده. حکومتي رسنۍ وایي چې یاغیان په خپلو کړو شمنو نه دی ولاړ او د جمعې په ورځ د هغه کاروانونو نږدې بمی چاودنی غږونه اوریدل شوي کوم چې ولسی وګړي له خار څخه باسل. د سوریه حکومتي چارواکو ویلي دي چې وسلوال نه غواړي چې د دوو شیعه میشتو خارونو اوسیدونکي چې د بشر الاسد ملاتړ دي له خار څخه بهر ووزي. د ختیز الیپو څخه راغلي ویډیوګانې امبولانسونه او بسونه ښایي چې په سلګونو خلک بلې سیمې ته بوځي. په راتلونکي څو ورځو کې تمه څرګندېږي چې شاوخوا 10,000 کسان له ښار څخه بهر وباسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې سلاکار جان ایګلند ویلي دي چې ناروغه او ټپي ماشومان په لومړیو کې وویستل شول. هغه د نړیوالې ټولنې د مرستو نشتوالی او د خلکو د وژنې د مخنیوي نه کولو څخه ډیره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه وایي
د حلب ختیځې برخې په 15 کلاباندو سیمو کې شاوخوا 10,000 کسان راګیر دي او دا د حکومت او د امنیت نشوالی یو نښه ده. جګړه کې بوخت هر یو خوا د لارو بندولو او خلکو ته د نړیوالې بشري مرستو نه رسیدو په سر ګرم بلل کیږي.
د امریکا متحده ایالاتو او نورې ټولنې د روسیې لخوا په ولسی وګړو د بمباری زیاتول په کلکه غندلې دي. مسکو د سوریې په کورنۍ جګړې کې مداخلت وکړو او وویل چې دوی به د سوریې حکومت سره د داعش وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې مرسته وکړي، خو په اصل کې د مشق ته هم پوځي مرستې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزیر اش کارټر وایي
We are fighting ISIL as we said we would and we're going to do and we need to do and they are participating
in the داعش ډلې په ضد جنګیږي. موږ ویلی وو څنګه چې موږ ته پکار دي وکړو او روسیې په دغه جګړه کې په فعاله توګه او ظالمانه توګه ګډون کوي.
د سوریې پوځ د روسیې ځواکونو په مرسته د الیپو ختیځ نږدې سیمې له یاغیانو بیرته نیولې دي چې له تیرو 4 کلونو د هغوی په ولکه کې وي. د الیپو له ختیځ نه د ملکی وګړو د لیږدولو د درېدو لپاره بیلابیل دلایل مطرح شوي دي. سوریه حکومتي رسنۍ وایي یاغیانو د الیپو د ځینو کلابندو سیمو د وتلو پر مهال ځان سره ځینې خلک د اسیرانو په توګه وړي دي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد جنګیږي په پالمیرا ښار کې د روسیې 14 ټانکونه تباه کړي دي، کوم چې د جګړې پر مهال د سوریې او روسیې پوځ څخه پالمیرا ښار ته څیرمه ونیول شول. د دفاع وزارت ویان نیوی کپټن جیف ډیویس رسنیو ته ویلي دي چې دوی د داعش ډلې دوه توپخانې، دوه ودانۍ او همداشان دوه زری ګاډي په نښه کړي دي. بلې لوري ته د ملګرو ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون هم د یو کانفرنس پر مهال ویلي چې د 2014 کال اخیری میاشتې د سوریې حلب ښار لپاره د دوزخ په شان وي. هغه ویلي موږ ټول په ګډه د سوریې خلک د ناکامۍ سره مخ کړي دي او په سولې راوستو کې پاتې راغلی یو.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سره روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونه د شپې 12 او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. امریکا ویلي دي چې د چین سمندري پوسټ په سویلي چین سمندر کې د امریکا یو ډرون نیولې دی او د دې واپس کولو لپاره امریکا چین ته رسمي خواست کړي. هم په دې موضوع باندې د وایس اف امریکا یو رپورټ درته زاهد خټک وړاندې کوي.
د رائټرز نومې خبری اداره راپور ورکوي چې ورته امریکایي چارواکو ویلي د امریکا بهري تحقیقي ادارې لخوا اوبو کې دننه خلاص کړی شوی ډرون سویلی چینی سمندر سره چینی بحری جاز نیولې چې لامل یې امریکا لخوا سفارتي احتجاج ترڅنګ د دغه ډرون د واپس کولو غوښتنه شوه. دغه ډرون زیارت په ورځ نیول شوی چې نږدې تاریخ کې داسې لومړی پیښه ده. امریکایي چارواکي وایي دغه ډرون د سویلی چینی سمندر نړیوالو اوبو کې قانوني توګه باندې تحقیق لپاره خلاص کړی شوی و. امریکایي چارواکي وایي په دغه ډرون ښکارا لیکو چې د امریکا ملکیت دی او اوبو نه باید لری نه کړی شي او تحقیقي استثنا هم لري. د امریکا دفاع وزارت خپل خبری کانفرنس کې دغه پیښې پخلی کړې. وایي دغه ډرون په تجارتي توګه خرڅیږي او بیا یې $500,000 ده. خو دفاع وزارت وایي دا یوه سنجیده پیښه ده چې چین د امریکا فوز ملکیت نیولی. د پینټاګون ویاند جف ډیویس ویلی دا د دوی ملکیت دی او پر ښکارا لیک دي چې دا د امریکا د فوز ملکیت دی او دوی یې د واپسې تمه لري. د امریکا د سینټ خارجه چارو کمیټې جګپوړي ډیموکراټیک غړي سینیټر بن کارډن ویلی دا د نړیوال قانون سرغړونه ده. د دې پیښې سره هغه اندېښنې زیاتې شوي چې وایي چین لخوا لانجمن سویلي چینی سمندر کې فوزي هلې ځلې زیاتې شوي. دا هلې ځلې پسته هغې هم زیاتې شوي چې امریکا منتخب صدر ډونالډ ټرمپ ویلي وو د امریکا لخوا د لسیزو هغه زړې پالیسۍ ته به بیا کتنه کوي چې تایوان د چین برخه ګڼي. جمعې په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما ویلي تایوان په هکله د ډونالډ ټرمپ لخوا یو نوی انداز سمه خبره ده، خو خبرداری هم ورکړې چې تایوان خپله برخه ګڼل د چین د خپلواکۍ یو مهمه برخه ده. د امریکا یو تحقیقاتي ادارې دې اونۍ ویلي د سټلایټ نوي عکسونه ښایي چین هغه ټولو وو مصنوعي جزیرو باندې وسله لګولي چې پکې میزایل شکن هوایی جاز شکن نظامونه شامل دي کوم چې چین د سویلي چینی سمندر کې جوړ کړي. د امریکا حکومت په رسمي توګه سفارتي احتجاج درج کړی چې ورته سفارتي ژبه کې ډی مارچ ویلې کیږي چې پکې د دغه ډرون د واپسې غوښتنه هم شامله ده. دغه پیښه د هغې یو ورځ وروسته مخې ته راغلي کله چې د امریکا لپاره د چین سفیر ویلي وو بیجنګ به واشنګټن سره په داسې کومه معامله سودا نه کوي چې د کامی خپلواکۍ او سرحداتو حفاظت پکې شامل وي. سفیر کوی ټیانکای شروع په ورځ د امریکا تجارتي ادارو مشرانو ته خپله وینا کې ویلي د نړیوال تعلقاتو بنیادی روایت باید پر ځای وساتل شي او باید په دغه معاملو تجارت ونه شي. هر څه که سفیر نیغ په نیغه د منتخب صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د تایوان صدر سره ټلیفوني خبرو نوم نه دی اغستی. دغه ټلیفوني خبرې د دسمبر په دویمه نیټه شوې وې او د امریکا په خارجه پالیسۍ کې دې ته یو غټ بدلون په نظر کتلی کیږي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
ډی وی ریډیو دې زموږ د نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري او قدرمنو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د یوې سیمه ایزو نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې. نو راځي چې وورو چې نن کوم مهم مطبوعاتو ته کتنه شوې ده.
د کال 1941 نه را په دې خوا پاکستان کې هر کال د 14 دسمبر ورځ د پاکستان د دوه ټوټې کېدو په وجه د ماتم د ورځې په توګه نمانځلی شي. نن هم د 14 دسمبر په موقع د پاکستان د انګریزي ژبې دی نیوز اخبار د نامتو لیکوال د حسین اچ زیدی یو تاریخي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخط دی مرختیز پاکستان کې شکست. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 1941 په 14 دسمبر د مرختیز پاکستان د بیلیدو واقعیا د 60 کالو د یو اوږد عمل انتها و. دا غم لړلی واقعې د چا د خواهشاتو یا د یو زدي جرنیل سیاستدان یا د سیاسي پارټۍ په کاته کې اچول پکار نه دی. پاکستان په کال 1947 کې آزاد ملک جوړ شوی و، خو سلی رشت کاله پس د دې د دوه ټوټې کېدو دوه اهم سببونه وو. یو خدا چې د غربي او مرختیز پاکستان په منځ کې ډېره لویه فاصله وه او په مینس کې هندستان پروتو چې پاکستان ورته تل د غلیم پسترګا کتلې دي. د پاکستان د دوه پړغه کېدو دویم سبب ثقافتي او اقتصادي وو. دی نیوز لیکي چې مغربي پاکستان کې مختلف قومیتونه آباد و چې نن هم باقی پاکستان کې وجود لري. هر کله چې نور ختیځ پاکستان کې اکی یو قومیت یعنی بنگالیان په خپل خوره آباد و. دی نیوز خپل مضمون کې لیکي چې مغربي پاکستان د جاګیردارو منطقه وه. هر کله چې نور ختیځ پاکستان کې د جاګیردارۍ خد و خال ډیر تت او کمزوري وو. د نور ختیځ پاکستان خلک د غربي پاکستان د خلکو نه سیاسي طور زیات بیدار او باشعوره وو. خو غربي پاکستان د مرختیس پاکستان نه زیات آباد او سوکاله وو. مضمون زیاتی چې د وفاق پاکستان د یووالي د پاره لازمه وه چې د وفاق اکایو ته مکمل خودمختاري د مملکت په انتظامی امورو کې کافی نمایندگی او په اقتصادي ترقۍ کې مساوي ایسا ورکړی شوی وی. د دې ټول هر څه د جاري ساتلو د پاره باقاعده انتخابات او د دې په نتیجه کې د اختیاراتو د خلکو نمایندګانو ته سپارل لازم وو. خو هر کله چې نوکرشاهۍ کې اکثریت د مغربي پاکستان د خلکو وو، په دې سبب د اختیاراتو حتمی استعمال د دوی په لاسو کې وو. دی نیوز زیاتی چې په سیاسي اقتدار کې د خپل برخې په نور کېدو مرختیس پاکستان کې اقتصادي ترقی په ټپه ولاړه وه او دی په بنگالیانو کې د محرومۍ احساس پیدا کو. دی نیوز نور لیکي چې د پاکستان لومبی آئین کې د پارلیمانی طرز حکومت او د صوبایي خودمختاری خبرې لیک وی. خو پخوانی صدر سکندر مرزا چری هم په دې عملونو کو. د سکندر مرزا د دور د غیر یقیني حالاتو له سببه حکومت په کال 1961 کې د انتخابونو کولو اعلان وکړو. خو هر کله چې د انتخابونو په نتیجه کې به اقتدار د آبادۍ په بنیاد مرختیس پاکستان ته سپارلې کېدو، په دې سبب صدر په کال 1958 کې آئین منسوخ کو، مارشل لا اولګولا او د فوج سر لخکر جنرل ایوب خان ته د اقتدار نیوو وینا وکړه. د جنرل ایوب خان په کلهم دور کې د بنگالیانو سیاسي او اقتصادي محرومتیا انتها ته ورسېده. اخر د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې عوامی لیگ او د عوامی لیگ شپږ نقطو د سیاسي پارټي د بنگالیانو محبوبه پارټي وګرځولا. هم د شپږو نقطو په بنیاد شیخ مجیب د کال 1900 په عامو انتخابونو کې نرختیس پاکستان کې 1350 کې 1500 ګټل او داشان مرکز کې د حکومت جوړولو د پاره د چا هم محتاج پاتې نشو. خو د هغه وخت فوزي صدر جنرال یحیی خان د عوامی لیگ د شپږو نقطو لویرې اقتدار شیخ مجیب الرحمن ته حواله نکو. حالانکه شیخ مجیب جنرال یحیی خان له تسلی ورکړې وه چې د حکومت جوړولو وروسته به دی په خپلو شپږو نقطو کې او د بنگالیانو په جذباتو کې نرمی راولي. خو فوزي حکومت د شیخ مجیب په خولې اعتبار ونکو او د حکومت جوړولو نه لری وساتلو. په دې نرختیس پاکستان کې ډیره ناقلاری خوره شوه. په ګرد نرختیس پاکستان کې اړتالونه او فسادونه شروع شول او د حکومت عملداری تر فوزي چونو پورې محدوده شوه. حسین اچ زیدی دی نیوز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې مغربي پاکستان کې ناستو سیاسي اشرافو او فوزي جرنیلانو مرختیس پاکستان کې د راپورته اړی ګړی د چقولو دپاره فوزي کارروایی شروع کا. خو وایي چې دوی د حالاتو صحیح تجزیه نه وکړي او دا شان د بنگالیانو خلاف فوزي کارروایی او دې سره سم د هندوستان فوزي مداخلت د متحده پاکستان په کالبوت کې اخیری میخ ټکوالو.
ما خوب لیدل، ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخی دی. د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي دی.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، پښتون اورور خپل لاټ دې مرز معلوم کا، یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وږي دی. او ته پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او قدر منوریدونکو اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
بین الاقوامی گوند برابر د افغانستان مرسته کوي. په جولای کې وارسا کې د سرمشرانو په غونډه کې د دې مرستې پخلی وکړی شو. په کومه کې چې امریکا او نیټو اتحادیان او نور ملګري ملکونه افغانستان سره د کال 2014 نه پس هم د مرستې ملګرتیا په جاری ساتلو سلا شول چې دا به د کال 2020 پورې جاری ساتلی شي. د رواني میاشتې په سر کې د افغانستان او د سیمې د 14 نورو ملکونو نمائندگان د هارت آف ایشیا د شپږم کلیزه کانفرنس د پاره په امرتسر کې راجمع شول. دوی سره څه د پاسه د 40 نورو ملکونو او د امدادي تنظیمونو نمائندگان هم په دغه کانفرنس کې کیناستل چې امریکا هم پکې شامله وه. د امریکې لخوا پاکستان او افغانستان له د امریکې خصوصي قائم مقام زنانه استاذي لاورل ملر وضاحت وکړو چې افغانستان سره د نړیوال ګوند مرسته بنیادی اهمیت لري، خو دې نه زیات اهمیت ورسره د ګاونډي ملکونو د مرستې دی. افغانستان کې د پوخ امنیت او د اقتصادي ترقۍ پر ځای ساتلو لپاره افغانستان سره شریک سیمه ایز کوششونه ډیر زیات اهم دي. افغانستان کې امن او اقتصادي پرمختګ به ټولي سیمې ته خیر ورسوي. میرمن میلر خپل تقریر کې زیاته کا چې افغانستان کې د ترهګرۍ خطره نن هم یو سنگینه مسله ده. د افغانستان د حفاظت د ذمہوارو د افغان ملی فوجونو لاسو ته د تلو د دویم کال پوره کېدو په موقع دوی ثابته کړې ده چې دوی د افغانستان د غلیمانو خلاف د ستاینې وړ جنگ کړی دی. خو دې دا هم اووی چې راتلونکی کال افغان فوجونو له د خپلو صلاحیتونو د نور زیات ښه کولو دپاره د سخت ازمیښت کال دی. دا هم ډیره ضروری ده چې افغان حکومت هم د پوخ امن د حالاتو پیدا کولو دپاره خپل کوششونه جاری وساتي. د افغانستان د جنگ د ختمولو او د افغانستان د محکم کولو دپاره د افغانستان په مشرۍ کې خپله د افغانانو امن خبرې اترې ایکی یو یقیني لار ده. امریکا د دې قسم عمل ټینګه مرسته کوي. مونږ حزب اسلامي سره په امن لوزنامه کولو د افغان حکومت ستاینه کوو او په دې مو یقین دی چې په دې لوزنامه کامیاب عمل به نورو توندلارو ډلو ته یو مضبوط پیغام وي. میرمن میلر وویل چې د نوو انتخابي کمیشنرانو د لګولو او په بڑو خورو چارواکو باندې په کامیابۍ سره په مقدمو چلولو د افغان حکومت داسې اقدامات دي چې امریکا پې خوشحاله ده. د افغانستان دننه امنیت، د افغانستان سیاسي محکمتیا او د افغانستان اقتصادي سوکالي او د سیمې سیاسي محکمتیا، امن او اقتصادي سوکالي د یو بل سره تړلي سيزونه دي. هم دغه سبب دی چې امریکا و د افغانستان او د سیمې د پرمختګ لپاره د سیمه ایز ملګرتیا او د اقتصادي یووالي مضبوطه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران اوردونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د دې خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته موږ سره ټیم کې مرستې کولې پروډوسر وبختور شاه او انجینیر وو چارلز. ته ډېره مننه وایو. ثانک یو چارلز. او هم دې سره قدرمن اوردونکو تاسو نه اجازه غواړو. د خدای پامان.